آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبرې اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا موږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبونه مې په شعر کې لیدلي، ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو، بیا ما خپل وروره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټی والی او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شامل دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآني عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالې، اقرار خطونه او د نکاح خطونو په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د اوګان نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. د غرض د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګر یو نومیالی او مخکښ لموږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولي شاه خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواخه د خپل ژوند په وګدو کې د پام وړ علمي تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډیرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړې وې. د پروفیسور راجولي شاه خټک مړینې لارا او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مراکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې د یو محقق و، د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتنو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. د دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې ارشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی وو. همې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، همې زموږ کلاسیک دوره لوستي وو، همې زموږ لرغونې دوره لوستي وو.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته، دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجنیر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنگارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژند، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول، او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په خندا سره به ځوابولې. ډاکټر سیبرینا د پښتو ادب د پاره یو ستر ځای و.
ارواخه ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده تر سره کړې و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمیر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمیر اثار د پښتو په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څیړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګې ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي، هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
خبر ورچ د هوا د پټو کار حقایق بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګلیسي ژبه ته ژباړل شوې دي. د یاد کتاب د انګلیسي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي، زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره په کې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړل شوی دی. دا کتاب چې و اناتولوژیک حالت لري، په کې د اوسنی زمانه د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکیو پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو چپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو درېغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 19 پښتو او 19 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی، او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلف حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کورواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی، او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنه د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کورواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډالۍ شوه چې د ټولو لا لوري سټایل شوی دی.
تر اوسه دا کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کورواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود، نو د مانه یو وخت چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یو وخت چې کتاب شاته یوسف پیولی کما.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي، دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کورواشی ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کورواشی ژبه ته هم وژباړل شي.
کورواشی ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شعرونه او د شاعرانو شعرونه کورواشی ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګی لا چاپه راووت چې د ډېرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پلورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالي لګښت یې د کورواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او د ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کېږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکو په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي، هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي، دا موږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک دغم دي. نو په دې خاطر باید خلک زموږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي.
تاسو خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري خپل تیږي وکاري، که په هوټل کې که په کور کې، باید پلاستیک څخه کار وانه کړي، باید نشکنه څخه کار وانه کړي، خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه. بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي باندې درد دی، هم په پښتورګي د بار پیدا شوی دی.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوښه څه ده؟ دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بېږي. لوی مسایه دا مشه بابا ګمبات د طالبانو په شپو کې چلا کوله او کلم په چکوشه د خوشې زندګۍ ستکړي. نو په دا باندې کو ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خشي دا د غنل جوړون مقاومت نه لري. مګز مش خوښه چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایشت دي، د خلکو سم دا خوایشت دي چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک چې په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې دا پلاستیکي خشي یا د پاکستان خشي یا د ایران خشي کاری دي، چې موږ سره یې سي سل کال دوام لري، چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي. نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دي، خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي، ترڅو دا کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګو، غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند روخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند د روخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابه ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دیشو خنشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې په ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي روخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرېمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي، ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړ کېږي، د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي. بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړ کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړ کېږي، باریږي، ټکس طالب زندي اخلي، د یو خوا د حکومت یې زندي اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی چې دا چا خرڅ کړی دی، څوک یې خرڅوي. حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې ما مټران یې وسول، دا خلک یې ویوړل، بیرته هغه خلک رایلس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلی دی، نه په نو حکومت ورځي، ولې د ساحې سره ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دی.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضې مسلمین د دوی سره لاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم ستا چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د روخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي مني چې د سنگ روخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن دوی سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره ځې مشخص پروګرامونه موږ لرو، سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې دا اوس په لاندې افغانستان د خصوصان د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیف ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مستزاد شي نشه کې چې دغه د روټ سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد کې هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 15 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي.
عاشقان نویني یومین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف دیر که، بیری تا زان ورسوا چه پا خیر واری. ماین ورطا وویل زما خبره دی لکه چی و نوری ده، پا چپسترگه که دی یو داغ رخ کاری چی ولی. ما شقیه ورطا وویل داغ داغ می همیشه پسترگه که و خو می ندی دی روا داغ دی نلید. اوس چه دی داغ تا پام شوی دی پا مینه که دی کمی را غلی دی. ویریگم او بده دوب نکری، دا سین دیر خونه رای دی. تا دمینه پا زور را پوری و تلی، مگر اوز چی دی زما پلیمو که داغ صحی کرد، حسی نه او بده یوسی. ماین ورطا و ویل، تر زان را باندی گرانه، ویرمه لرا، لمرونه با ومری خوستا دمینه اور بمی پزرکی و نمری. او کلا چه ماین ده ستنی دو پنیت را پاسید، معشوقه د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سین ته ځان مه اچوه. مین د معشوقه د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سین ته ورکوش شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راته وکړي.
تر پام صاحب څنګه چې تا منه او پختل نوم محمد رفیق دی، ته هلو ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د رژنه د مخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سرګو کې نکاد واخیستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، فکر د جهاد واخستم یو یوړم لري ما تر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه ما تر هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه بیا دی ګور یاد واخستم یو یوړم لري وای چې نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې نلرم د چا د بربادې فکرونه زړه کې زه خو دې برباد واخستم یو یوړم لري وای چې تا بویل ما نه منل وره هانه لاس راکړه تا بویل ما نه منل وره هانه لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یوړ مزل
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای تاسو ډیر غزل لیکئ ک نظم لیکئ او ک په نور سینفونو کې هم کار کوي
زه که رښتیا درته وایم په غزل متن نه هم ماتیږي غزل خوندم را کوي غزل لیکم
تاسو ویلې سي تعلیم کم ډول بیا هم غزل لیکي شاعري کوي او شعر در سره مرسته کړي په دې برخه
کې ډېر مرسته کړي لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دیم پرانیسته چې ما مکتب د لاړو ما کلم یا هسته یې مچ لیکلې همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنه بل رسنه ولما او اوس دومره کوي چې خپل ختم لیکلی شم
یعنی تاسو د شیر له برکت خد
شیر له برکت لیک لوستم د کلیل او ان شاء الله داسې ډیر ما خبره شته لمه او ته خلکو ته ملوغه ته هدلې دي داسې واګه داسې د داسې داسې
خپل ماشومان دي د شیر د سپیکر کوم د شیر له برکت د خپل ماشومان ټول خونځي ته لیک
ټول خونځي کې یو ساتي به نه پرېږه د مزګر نه پرېږه د ټول مکتب د زیاده مکتب
په ژوند دي مستقیم تاثیر کړي ځینی خلک وایي چې شیر دي چا په ژوند تاثیر نسی کولای تڅ وایي
ډیر تاثیر کړي او خپل په ما هیڅ مرته تاثیر کړي د خپل ځانو ګورم پردای مشوم مکتب ته کښ کوم چې مکتب وایي
یعنی دا
د شیر مکتب دی ځکه چې ما خپل ډیر تقریبا ګللی دي ډیر تقریبا په شیر ګللی دي ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو بیا ما خپل وراره ته ورکړ چې دا ماته ولیکه ابه راته ولیکه هغه نورسته ما جامه
یعنی لیک لوستې رسوي کولې مطالعه
بس تقریبا دی یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولای شي
مطالعه خو اول نه کولای شي مطالعه اول نه کولای شي ما خو لیکل مې نشو
اوس لیکلای
شي اوس لیکل مې شم
مطالعه
کولای شي ما لیکل شي ما
نو څومره خوان داخلي دي په خوا په پرتله اوس
ډیر ډیر ما ته شاعري اسانه شوه دي اوس چې کله خپل لیکلم او کوم مطالعه وکم نو ما ته شاعري ډیر اسانه شوه دي
په خوا په پرتله اوس دي هغه نه څومره خوان داخلي دي لیکل وست نه
ډیر 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 اوس نام حضرت شاعران هم ډیر دي ګوته خبره چې ما کې هرڅ دي ګوته به شمار وي کوي کور مې ګیرګیر وو اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دي
غزل ته په کوم نظر ګورې
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل له هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاری په شاعری کې آسان سنف ده کنه ګران سنف ده
که آسان یو که ګران می خو ماته غزل آسان ده
نه په عموم کې څنګه درته
عموم کې بس نو هر چا خپل هغه ذوق دی څوک سره کوم کوي وایي سره څوره کوم وایي خو ما ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل پاړه ویلي یو بل غزل هم که در سره اوریدونکي به خوند ترې واخلي او مونږ به هم ورته غوږ سو وابه ورو در سره
غزل دی خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لار شو درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې در روانه ده نیت کې د توبې یم وعده مې در روانه ده تا ته در لیگم خدای تیر نه قبول کړه زړه نه راغ لخلیتا او توبه می روانه ده چې اوخ کی اسویلی سوال او زاری می در پلار دی اوخ کی اسویلی سوال او زاری می در پلار دی دا د اجزې پنوم جرګه می روانه ده چې ځکه متلی غواړم د شپې په جړه موړ نه يم ځکه متلی غواړم د شپې په جړه موړ نه يم شپه برته بدی غواړم چې شپه می روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه لوی د سوالونو کاپیله مې د روانه ده چې ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدای زر دې نه ځي شوګیره مې د روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده اخیری بیت یې چې خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نتا یوړه جنازه مې روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کې شاعري تم پیل کړه یا شاعري مو پیل کړه ده
تقریبا زما د شاعري خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پر مهال پر مې جنسه ساده کې مونږه استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر دې ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړې
بعضی بعضی مجالو کی رسنیو کی چاپ کی خود روز شخصی دا چاپ کری او بس تذکرہ میں چاپ کری دے شپی کی رسنیو تا غد ٹول گلی ہم چاپ کری دے او یو بل نختر کی سندر دی ایوب زازا یو دے شاعران
تا خپل را ٹول کری
ما خپل دے را ٹول کری دن مل گر را ٹول کری در مل ٹول کری دی او صابر بیرے
دتا شعر نہ
زما شعر نشتا دی
تروس پر بدی سمر شاعری کڑی پد عمر عمر
تقریبا تروس بس زما یرا تقریبا بے مبالغی چو یو در سالور سو شعر نہ سالور سو پوری شعر بے مبالغی
نو ولی کی نہ چاپ
بس مکان دے مسائل شوی چھ کتاب تلا سر سی
کتاب پڑھی ری آسانی سر چاپ کی کتاب سی ورت زڑ نہ زڑ
او دے دے خستہ سے بند مرگلی چھ لاس را کلی من گو سر روان شو
من نہ ولی نہ من با خپل ہم کاری در نہ نس پمو بیا ہم ک نظم نہ دلی کلی دسی نظم در تیار دی گی
سلری زے بدر تو ما ہو نظم نہ دلی کلی سر ترپایا چھ پ خپل اوخ کو ڈوبیم سبب دا چھ گیر اجران کی د محبوب یم دریحان سترګي و بیا کله بناشي خپل سپه سرون شوی زه یک بیا
وا ډیر خستا ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دي تاسو ویلې مونږ غزل کې کار کوو یو ځنه یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
او لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپګي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل بلی کوم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاری په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلي را سره شریکوي
من نن ډیره خبرې دي چې چاته سرګند شي ویلي خبرې دي شان پټي ځنه خبرې پټي هي ولی
ولی نه سرګندوي
بس وصول امیل بشاته وینو
یو غزل امرته وای
غزل بلرته وای ماشي غزل دی چې الا دی نورا اضافه کړی ستا وپا او خلا خدای دی خوابه دی سره نکړي زړه زما او خلا زما په فکر ملاتړ ور نه ضرور پکار دی سرغړوي نه دی پکار هیڅ لا رښتیا او خلا تیارا پلوی دی تیارو پلو ته مخ وکړي زما اړین غوخت غواړم برڼا او خلا په حق ساره به در رجل وړ شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خري جانانا استغنا او خلا چې دا یو لوی لورینه ده چې شوی د پری دا یو لوی لورینه ده چې شوی د پری بس خدای یو ځای کړي اریوب زازی پکتیا او خلا په هیڅ صورت به ترڅنګ د آشنا و نه غواړم په هیڅ صورت به ترڅنګ د آشنا و نه غواړم یو ځای هم چرته وسیدلی شي بلا او خلا د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نه وري د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نه وري کزړ بدای چرته کې راغې د پاچا او خلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تک سپینه خل بل خوا دعا او خلا
ډیر خستا ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوال
بس مننه کوم چې تاسو غوښتا شخصیت راغو مسلم راکا وکړه او مونږ یې ونزولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت مې سره ضایع کړو پیغام مې دا چې ټول ورنه بد زما غوښته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی په تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتون کوي او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسېد اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډېر کار کړی وو لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلان د اروخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي نوموړی وایي
اروخات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وو برخې یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي تخصص یې په همدغه برخه کې وو او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی وو د هغه سره لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه چې یو نمونه یې مونږ د هغه یاغه کتاب ادبي مکتبونه بللی خو په ادبي مکتبونو کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي را پیژندلي او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لار و چې د را معرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي، چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دینه خټک صاحب د خدای وو پکې په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې.
د ډاکټر رجولي شاه خټک یو خو بي دا هم و چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبر وو. د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وده د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې اسطوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فولکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبر وو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښد خټک پیسې کول کی، هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسی ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نمونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي او خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسی ته کوم زیات لیکن تقریبا زچته ترجمه خبر نور ژبه ته دی چې ترجمه کړی دی یا لیکلی دی په نور ژبه کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دی ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلی کنه وي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زه تر دې لیکنه دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یا د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کوي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنه دوی په نورو ژبو کې کړی دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه د هغه د ولسی ژوند د هغه د ټولنیز ټولنیز ژوند د هغه د سیاسي مفکودي او دا غوی په نورو مثلا په هومینیسټي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې د دغه د لنډې دی دا ترجمه د پښتونولي ده د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشاء په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشاء یو لیکدود مشخص کړی شي ام دا ډول زن نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او زن نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلونه زیات کیږي هغه نه چاپ دي ام دا اوس هم په ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې په خوا په بهرنیو کار کړی دی دویم ځلی په دې لګي او کار یې پکو نو مهم اثر دی په خپل ژوند کې لیکلی دی
ډیر مننه ښاغلی ځلان
کورودان